السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زهنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره 19 پروګرامونه د سولې په لور او ټولنه او سختدریزي هم د خبرونه برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم پامو کړی د خبرونو سرټکو ته په خوانه مشر قاضی ناصر الملک د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی افغان او پاکستانی چارواکو د سولې او ثبات پر عملی کولو ټینګار کړی او امریکا وایي شمالي کوریا روښانه اقتصادي سباوند درلودای شي بشپړ خبرونه د پاکستان په خوانې مشر قاضي ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی دی د نوموړي د نومول کېدو اعلان په قومي سملې کې د اپوزیسون مشر خورشید شاه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د قومي سملې سپیکر سردار ایاز صادق په پارلیمنت هاوس کې د وی خبرې غونډې پر مهال وکړ خبرې غونډې ته د وینا پر مهال خورشید شاه ویل د نگران وزیر اعظم لپاره د خغلی ناصر الملک نوم اعلانو هغه د پاکستان مشر قاضي پات شوی او خپل یو تاریخي رول لوبول دي د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسون د مشر خورشید شاه ترمن د شپږو نیو د سلام مشورو نه پاس ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه ټاکل شوی دی په پاکستان کې د اوسنیو اسمبلیو د کار موده د مای په 1.5 پای ته رسیدو د پارلماني انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکل شوی دی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د یکشنبه په مازیګر د فاټا اصلاحاتي بل منځوري ورکړه د غونډې پر مهال د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاه د دې بل مسوده وړاندې کړه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړوي پر ضد شعارونه ورکړل وروسته په دې بل رای واچول شو چې په حق کې واتیا او په مخالفت کې یوازې و رای ورکړل شو په دغه موقع وزیر اعلی پرویز خټک داسې وویل
د مولانا صاحب سنور اعتراضونه دي او د هغه خپل سوچ دی خو زموږ په فکر یو عادنه لار د فاټا په صوبه کې غړېدل دي دا ځکه چې موږ یو خلک یو زه مولانا صاحب ته خاص کوم چې پر دې خبره سوچ وکړي دا ځکه چې دا د ټولو د ژوند او د مستقبل سوال دی
له غونډې وروسته په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون مشر مولانا لطف الرحمن مشال لډیو تویل په کار واچې د فاټا اصلاحاتي بل له منظورولو وړاندې له قبایلي ولس څخه پوښتنه شوې وای دا بل قومي اسمبلی او سنت لاله وړاندې منظور کړي اوس په د پاکستان ولس مشر ممنون حسین پر دې بل لاسلیک کوي د بلوچستان صوبې چارواکو نن وویل چې تیر ماښام په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو د ټرافیک دوه پولیس وژلې دي دا پیښه د کوټې په سرکی سرک له روژه ماتي لږ سات وړاندې مخې ته راغلې ده برید کوونکو د تښتېدو هڅه کوله چې پولیسو یې مخه ونیوله او د ډزو په تبادله کې دوه برید کوونکي وژل شول او بلې ژوبل شو ژوبل بریدګر په تیښته بریالی شوی دی د دواړو خواو ترمنځ د ډزو په تبادله کې څلور لارویان هم ژوبل شوي چې پکې د دوه حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی بلخوا د پولیسو صوبایي مشر معظم جا انصاري د تښتېدلي ژوبل بریدګر په نیولو کې د مرسته کوونکو لپاره د لسو رکو روپو د انعام اعلان کړی تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پینډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کته کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات عمل پلان په اړه خبرې ترې شوې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR بیګا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په افغان وفد کې له حنیف اتمر سره د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزی د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال هم شامل وو پوځ وایي دواړه خواوې په دې سلا شوي چې د دواړو خیز امنیت او په خاصه توګه د ترهګرۍ او تشدد د خاتمې لپاره به د کاري ډلو سلسله تنده او لا نور اقدامات وکړي د خبر پاڼې تر مخه افغان وفد جنرال باجوا ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه چې نوموړي ومانله د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ډرون دوه جلا جلا بریدونو کې یو شمېر داعش وسلوال وژل شوی دي د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال رډیو ته ویل د غبریدونه په خوګیانو او چپلیار ولسوالیو کې شوی چې په کې اته تنه داعش وسلوال وژل شوی او دوه نورې ټپیان شوي دي د مشرقیوال په وینا په یادو بریدونو کې د داعش وسلوالو درې ګاډي سپکې او درنې وسلې او نور مهمات له منځه وړل شوي او زیاتوي چې په بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه وخت دی داعش وسلوالو په دې اړه رسنوي ته سندې ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي په راتلونکي کې د شمالي کوریا لپاره د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات ویني. ولسمشر ټرمپ تیر ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویل دی پوخ باور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او یو ورځ به یو لوی اقتصادي هیواد جوړ شي. نوموړی زیاتوي چې کیم جونګ اون ورسره په دې خبره متفق دی او دا به کیږي. دا پرمختګ له هغې څو ورځې وروسته وشو چې ولسمشر ټرمپ دغه تاریخي ملاقات منسوخ کړ. له دې یو ورځ وړاندې نوموړی اشاره ورکړې وه چې په سنگاپور کې د مې په 12مه کېدونکي سرمشریزي لپاره تیاریانې پر مخ روانې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې راتلونکي میاشت د شانګهای همکارۍ تنظیم د غونډې پر مهال به د ایران د ولسمشر حسن روحاني کوربتوب کوي. په دغه غونډه کې به د نړۍ لوی قدرتونه د ایران د اټومي تړون د قائم ساتلو په لارو چارو غور کوي. که څه هم د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي روحاني د سفر نیټه نه ده ښودلې، خو نوموړی به د جون له 6مې تر 10مې د شانګهای همکارۍ تنظیم په دغه غونډه کې د مبصر په حیث ګډون کوي. ایران د نړۍ د شپږو سترو ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې یوه لوازنامه لاسلیک کړې وه تر مخه به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به په دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه نرمیږي. خو د مې پاتم امریکا له دې لوسنامې نه ووتله. د اسرائیلو د ملکی امنیت وزیر د جیلونو له چارواکو غوښتي چې هغو فلسطیني بندیانو ته د پر تلویزیون د فوټبال د راتلونکي ورلد کپ د کتو اجازه نه ورکوي چې د حماس غړیتوب لري. د اسرائیلو د ولسی امنیت وزیر ګیلاد ایردن پرون ویل په داسې حال کې چې اسرائیلیان په غزې تړانګه کې یرغمال دي او هلته سرتیري ځای پر ځای دي، دوی داسې اراده نه لري چې د دوی په بندیخانو کې پرتو د حماس غړو ته به پر تلویزیون د فوټبال د نړیوالو لوبو د کتو اجازه ورکړل شي. دا ته د غړې د مشال رادیو خبرونه اوس با تاسو د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143.40 روپۍ اغستل کیږي او 143.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 155.50 روپۍ او 155.90 روپۍ، یو ایرو 138.50 روپۍ او 138.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 2.10 روپۍ او 2.15 روپۍ، یو سعودي ریال 1.10 روپۍ او 1.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.28 روپۍ اخستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان حکومت د نیګران وزیر اعظم د نوم اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون مازدیګر د فاټا اصلاحاتو قانون په اکثریتي رایو سره منصور کړ چې په ځینو خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده.
د دې چارو نه قانون نه راوتل او زموږ سره رڼا کې زموږ پښتانه په دوه کرخو جدا شوي او شکر الحمدلله په یو کرخه یو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی رسمک شوال او د تاخیل سیمې د قدرتي ښکلا لپاره شهرت لري، خو حکومت یې پرمختګ ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې.
سړې علاقې دي د تیرې د شپتلاسې کولې نه په دغه علاقې کې بنیادي سهولیات، سکول، هسپتال، کمیونیکیشن سیستم، مطلب دا روډ شو، بیزی شو، دغه شیان بالکل نوم و نشان هم نشته راځي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې باورې چې دینی عالمان د تشدد په ختمولو کې څه مرسته کولی شي.
نن سبا دور چې دی دا د مذاکراتو دور دی او دا د مسلحه تحریکاتو دور نه دی، په کار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي.
او دا نور رپورټونه ترڅنګ 19 خبرونه ټولنه او سخدریزي هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د پاکستان حکومت او اپوزیشن د نگران وزیر اعظم د نوم اعلان کړی دی. دا وخت را سره زمو همکار پامیر ساحل په سټوډیو کې دی. نو پامیر ساحل، کا اور دن کو ته وایي چې د چا نوم اعلان شوی دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه او د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق نن سره ولیدل او بیا تراغی وروسته خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی بلاخره تر مشاورت وروسته سلا شوي دي چې نگران وزیر اعظم بڅوکی. نو سید خورشید شاه په خپل وینا کې خبری غونډې ته ویل چې دوی د پخوانی قاضی القضات یا مشر قاضی د پاکستان ناصر الملک په نوم باندې سلا شوې دي او د هیله وښوده چې هغه به بریالی شي د جولای په 15مه د پارلماني انتخاباتو په کولو باندې. په دغه خبری غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف چې یو بل لوی اپوزیشن ګوند دی په قومي اسمبلی کې دا غو غړي یا مشران نو موجود. نو موږ چې کله د تحریک انصاف سره رابطه وکړه نو دا غوی یو مشر نعیم الحق را ته دا ویلي چې دوی هم د ناصر الملک د نوم هرکلی کوي، یعنی اختلاف ور باندې نشته دی، هغوی هم منی. ورسره د پاکستان تحریک انصاف یو بیان هم خپور کړ، په هغه کې هم د ناصر الملک د نوم هرکلی وکړ. ناصر الملک چې دی هغه د پاکستان چیف جسټس وو د 2015 او 2016 په منځ کې، د جولای او اګست په منځ کې. تر دې مخکې دی د سپریم کورټ سینیئر جج هم پاتې شوی دی او د پېښور های کورټ چیف جسټس هم پاتې شوی دی.
ښه، او پامیر ساحل کوریدونکو ته دا مو وایي چې د نگران وزیر اعظم واک څه وي او څومره وي؟
د پاکستان له اساسي قانون سره سم پاکستان چې دی هغه یو پارلماني جمهوریت دی، او په هغه هیواد کې چې کله قومي اسمبلی منتخب شي نو له قومي اسمبلی څخه وزیران او وزیر اعظمان ټاکل کیږي. چې کله دا 15 کلنه موده پای ته ورسیږي نو بیا ضروری ده چې یو نگران وزیر اعظم ونومول شي، هغه چې کله لوړه وکړي نو بیا خپل کابینه جوړي. په دې کابینه کې خپل هغه سي وزیراني لکه څنګه چې په منتخب حکومتونو کې، خو دا وزیران ټول یوازې هغه پلانونه چې وار لمخه منظور شوی وي هغه عملي کولای شي. نوې پالیسۍ، نوې تګلارې نشي جوړولی، بجټ نشي جوړولی، ځکه چې د بجټ واک چې دی هغه یوازې او یوازې له قومي اسمبلی سره دی په پاکستان کې، او له سینټ یې هم منظوري ورکوي. نو دوی پالیسۍ نه جوړوي. د دوی دنده دایي چې دوی د پاکستان د انتخاباتي کمیشن سره مرسته وکړي د شفافو او رڼو انتخاباتو په کولو کې. د دوی موده نارملی په عمومي توګه باندې درې میاشتو کې دوی انتخابات هم کوي، نتیجې هم اعلانوي، او بیا واک چې دی هغه نوې قومي اسمبلی په ذریعه باندې منتخب شوی حکومت ته سپاري.
صحیح ده، نو مننه پامیر ساحل. اوریدونکو، د پاکستان حکومت د نگران وزیر اعظم لپاره د پخانی چیف جسټس ناصر الملک د نوم اعلان کړی دی. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د 15 جولای د پارلماني ټاکنو لپاره ټول انتظامات مکمل کړی دي. د کمیشن ویاند الطاف احمد په خبره په ټاکنو به 40 ارب روپے لګښت راسي. نوموړی زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي تاریخ کې لومړی ځل دی چې رایې یا ووټونه له اروپا څخه په وروړل شوي کاغذ چاپ شوي دي. تفصیل د مجید بابر نورو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویاند وایي په هیواد کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتظامات کړي دي. الطاف احمد پرون تر هغې وروسته مشال ریډیو سره خبرې کولې چې ولسمشر ممنون حسین د وفاقي حکومت لخوا هغه سمري لاسلیک کړی ده چې له مخې به راتلونکي پارلماني ټاکنې د روان کال د جولای د میاشتې په 15مه نیټه کیږي. الطاف احمد زیاته کړه چې د انتخابي قانون له مخې الیکشن کمیشن د دې خبرې پابند دی چې د ولسمشر د لاسلیک کولو نه پس به په 2 ورځو کې دننه د انتخابي شیډول اعلان کیږي. نو موږ به 2 ورځو کې د شیډول اعلان وکړو. نوموړي زیاته کړه چې په دې ټاکنو کې به په لکونو رودل شوی عمله دا انتخابي بهیر سرته رسوي.
په دې کې د لس لکونو زیاته په انتخاب عمله ده. د 2 کالو لپاره بجټ مختلف دی. د دې ټول اکټیویټیز لپاره افیشل ارب روپو پورې تقریبا بجټ دی.
د الطاف احمد په خبره د 2013 کال پارلماني ټاکنو لپاره ځینې داسې انتظامات شوي دي چې دا د دغه هیواد په انتخابي تاریخ کې په لومړي ځل کې
د
الطاف احمد په خبره د پاکستان ډیرو لری پرتو سیمو ته انتخاباتي سامان وار لمخه رسیدلی دی. د 2013 کال د ټاکنو په نتیجو باندې ډیرو سیاسي ګوندونو د تحفظاتو څرګندونې کړې وې او ځینو پرې احتجاج هم کړی و. خو الطاف احمد وایي چې دا ځل په لومړي ځل مونږه ریزلټ مانیټرینګ سیستم یا د نتیجو د سار نظام ځای پر دې کوو.
دا چې موږ په پدې کې آر ټي اس سپلای کوو، ریزلټ ترانسمیشن سیستم، دا چې دا پریزایډ مستر چې دا هغه چې په کوم ټن کې ریزلټ کمپایل کی او ریزلټ جوړ کی، دا هغه نه خپل موبایل کې دتیو یو تصویر واخلي. دا تصویر هغه موږ یو سرور جوړ کړی دی، هغه موږ یو سیستم جوړ کړی دی دی به فوراً پاتی باندې وکی مطلب زموږ سره به یو الکترونیک پروف هم پروت وي چې په کم پولینګ سټیشن باندې څونه څونه رزلټ راغلی.
سمو د مخکې د راپورونو له مخه دا خبره مخکې ته راغلې وه چې انتخابي کمیشن به د دې راتلونکو ټاکنو لپاره نړیوالو څارونکو ته بلنه نه ورکوي. خو الطاف احمد دغه خبره ناسمه وبلله او زیاته یې کړه.
موږ فارم اخیستل وی دي چې کم خلک راځي هغه موږ ویلکم کوو، ادي راځي تاسو ورکه انویټیشن فارم آفس تھرو باندې به خلک اپلای کوي. فارم آفس به د هغې د سیکورټي د میشرز لپاره هغه انټیریئر ته لیږي او انټیریئر به موږ ته رالیږي، موږ به اکریډیټیشن ورکړو. په قانون کې د دې آلریډي د شوې ده چې څنګه به یو ابزرور چې راځي به څه کوي.
الطاف احمد وایي چې د ټاکنو د کوریج لپاره به د میډیا کارکوونکي د خپلو علاقایي انفارمیشن ډپارټمنټ سره رابطه کوي او هغوی به اجازه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
ټاکل شوې ده. د بلوچستان وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو مشر نن د هغه صوبې د نگران وزیر اعلی په نوم د صلاح مشورې لپاره ملاقات وکړي. تر دې وړاندې دواړو مشرانو د یادې چوکۍ لپاره یو بل ته اته اته نمونه ورکړي وو. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عبدالرحیم زیارتوال پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی، نو ځکه د اتوار پر ورځ ملاقات ونسو. خو د ده په وینا چې دوی به شایي نن سره وویني او پر یوه نوم به د صلاح کېدو هڅه وکړي. نوموړی وویل چې په لومړي ملاقات کې دوی دواړو اته اته نمونه یو بل ته ورکړي ول.
جهانگیر اشرف، اسلام بطالی، ډاکټر مالک کاسی، عبدالسلام فتح خان خجر چې دلته چیف سیکرټری تیر شوی وو، منور خان مندوخیل، علی احمد کرد، غوث بخش باروزی، او د دوی لخوا چې کوم نمونه راغلي دي په کې سیف الله مکسی، پرنس احمد علی، میر علاودین مرای، حسین بخش بنگلزی، نوابزاده امین الله ریسانی، پرنس موسی جان، کامران مرتضی ایډوکیټ او داوود خان اتبلی. دا د دوی لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه هڅه کوي چې یو داسې کس نگران وزیر اعلی ونوموي چې هغه غیر جانبدار وي او په ټول ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي. البته نوموړي وویل چې پر یوه نوم سلا کېدو کې به خنډ وي. د وویل چې که دواړه په یوه کس سره سلا نه سول نو بیا به دا کار یوې کمیټې ته سپارل کېږي.
چې موږ دواړه متفق نه سو بیا به دواړه درې نمه د اپوزیشن ده د اسمبلی د ممبران او درې نامه به دوی د ټریزری بینچر ده. دا موږ ورکوو بیا به په درې ورځې کې د آئین د پروسیجر لاندې هغه خپله فیصله کوي. د دې خوا د به موږ دوه دوه نمونه وراستو. که پر هغه دوی فیصله نه کوو نو بیا به دغه چې موږ ورلېږلي نمونه دي دا نمونه به دي الیکشن کمیشن ته. دا به نو الیکشن کمیشن فیصله کوي او د دوی
په پاکستان کې کامی او صوبایي اسمبلیانی د مې پر یو دیرشمه نیټه خپل آئینی موده پوره کوي او د نگران حکومتونو لپاره د وزیر اعظم او اپوزیشن مشر او دا ډول په صوبو کې د وزیر اعلی او اپوزیشن مشرانو ترمنځ په یو نوم سره د سلا کېدو په اړه لیدنې لهم دوام لري. د پاکستان ټول ټاکنې به د روان کال د جولای پر 15مه نیټه کېږي.
د پاکستان د خزانه ریاستي وزیر ویلي هواد یې جون میاشتې پورې دواره به ډالرو ته اړتیا لري او په دې لړ کې د قرضو اغستو لپاره لسګونو هوادونو او بانکونو سره خبرې روانې دي. رانا وصل مشال ریډیو ته ویلي لاغه چا به پور اخلي چې په اسانه شرایطو یې ورکوي. بلخو رایټرز خبري ایجنس لیکلي چې پاکستان هڅه کوي له چین څخه نورې پیسې هم قرض کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د خزانه ریاستي وزیر رانا محمد افضل ویلي د جون تر میاشتې پورې هیواد ته د 2 ارب ډالرو ضرورت دی، نو ځکه حکومت د پور اغیستو هلې سلې پیل کړې دي. رانا افضل دا خبره پرون مازدیګر لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې رایټرز خبري ایجنس ته مې په 15مه په خپل یو ځانګړي رپورټ کې وویل چې پاکستان له چین څخه د 1 یا 2 ارب امریکایي ډالرو قرض اغیستو توقع لري. رانا محمد افضل وایي
زه دا نشم ویلی چې پاکستان له چین قرض اخلي، خو مونږ د جون نه مخکې 2 ارب ډالرو ته ضرورت لرو. مونږ ته چې کومه هم اسانه وسیله ترلاسه شي له هغوی به قرضې اخلو، ځکه چې دا پور دی او مونږ به یې له سود سره واپس کوو.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان له چین څخه د قرضو اغیستو د خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته امریکا پاکستان ته خپلې مرستې کمې کړې دي. دا ایجنس په خبره په فروری میاشت کې واشنگټن هڅې کولې چې پاکستان دې له ترهګرو سره د مرسته کوونکو هیوادونو په سار لیست کې شامل کړل شي. پر دې خبره په پاکستان کې چارواکي خفه او غوسه شول. رویټرز خبري ایجنسی لیکي له چین څخه د پاکستان د نوې قرضې چې پې خبرې روانې دي د پاکستان په تیزۍ سره د ټیټیدونکو بهرنیو پیسو هغه ذخیره بهتره کولو کې مرسته کولی شي چې تېر اونۍ څه د پاسه لس ارب ډالره ټیټه شوې وه. د چین خزانې وزارت او مرکزي بانک د دې قرضو په اړه څه نه دي ویلي. رانا افضل وایي د پور اخیستو لپاره د ځینو بانکونو کنسورشمو په متحده عربي اماراتو کې بانکونو سره رابطې کړي دي. له رانا افضل مې چې وپوښتل چې پاکستان ولې قرضونه اخلي نو ده راته وویل چې د هیواد تجارت یې غیر متوازن حالت سره مخامخ دی. رانا افضل وایي هیواد یې زیاته اقتصادي وده کړې ده او یو شمېر پروژې هم روانې دي چې له کبله یې درآمدات لوړ شوي دي. د خزانې وزیر مملکت زیاتوي پاکستان سره یوه لاره دا ده چې روانې پرمختیایي او صنعتي پروژې ودروي او یا یې رفتار کم کړي او یا پور واخلي، نو ځکه یې د قرضو اخیستو فیصله کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په سویلي د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر حنیف اتمر بیګا په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدلو د افغانستان او د سیمې په امنیتي خبرې ورسره وکړې. هم د رواني مې میاشتې په 14مه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم اسلام آباد ته سفر کړی او د پاکستان له خارجه سیکرټري تهمینا جنجو سره لیدلی وو. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د یکشنبې په ماخوستن د افغانستان د قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړو او د افغانستان پاکستان سولې او قلارۍ په پلان یې خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه غاړې سره په دې سلا شولې چې کاري ګروپونو ترمنځ رابطې تیزول پکار دي او دواړه خیزه امنیتي مرستې زیاتولو سره به د وسلوالو د حملو تر ډېره حده مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان خانه یو چارواکی د نوم خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د فوز مشر سره ملاقات نه وړاندې حنیف اتمر سره د خپل پلاوی چې پکې د استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال شامل وو، د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجو سره هم لیده کاته وکړل چې پکې د امن او قلارۍ د هغه تګلارې په باره کې غور وکړی شو چې پرې په نږدې وخت کې سره دواړه ملکونه سلا شوي وو. د ذکر ده چې د مې په 14مه د افغانستان د بارنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجو سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو او وروسته په جاری کړي یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره یې د دوه اړخیزو همکاریو پلان بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بیلابیلو برخو کې شریک کار کوي. د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو په حق له خبریال او په افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو لپاره یو نوی میکانیزم جوړ شوی دی. هغه د عملي کولو لپاره خبرې په اسلام آباد کې شوې دي او هغه کې تورونه مهمه خبره ده چې دواړه هیوادونه به هغه کسانو خلاف ګامونه اخلي چې څوک خبرو میسته ناراضي. دویم پکې دا مهم دی چې دوی به هغه کسانو ته پناه نه ورکوي چې کم د خپلو ریاستونو خلاف جنگ کوي. او بیا پاکستان دا وسره اوس وعده کړی ده چې د سولې د مذاکراتو کې به دوی خپل کردار ادا کوي.
په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي پاکستان هم غواړي چې د افغانستان سره خبرو اترو د لارې ټولې شخړې هوارې کړي.
افغانستان ته خو ډېر تکلیف ځکه دی چې روزانہ کو نړۍ پیښې کی بل درم ته پاکستان کم ضرورت دی. پاکستان کې اوس دا ریئلائزیشن شوی دی چې دا پالیسۍ چې ملي نپدې کې بدلون پکار دی. د دې پالیسو د وجې نه یو طرف ته په نړیوالو ادارو کې د پاکستان خلاف پرشر زیاتېږي. نو په دې وجه نه پاکستان ته هم ضرورت دی چې افغانستان سره جوړ وکړي، ځکه دا خبرې تل زیاتې شوې
دي. یادونه ده چې د اپریل په 6مه نیټه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته تللی وو. هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره پرون په خیبر پختونخوا سملې کې د فاټا د اصلاحاتو بیل د منفیرودو نرستو د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د خبر ایجنسی او خیبر پختونخوا ګڼ شمېر ځوانانو د خوشحالۍ جشن لمانځلی دی او جلسې کړې ده. خو بل لور ته د دې بیل د منفیرودو نه مخکې یو شمېر خلکو د دې بیل په ضد احتجاج هم کړی دی چې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ پکې نښتې هم شوې دي. تفصیل د ظفر خان نورو.
په باب پیښور فلای اوور باندې په زرګونو خلک را جمع شوي وو. د اف سی آر ضد ترانې غږولې او په خیبر پښتونخوا کې په ورګډېدو یې خوشحالي څرګنده کړه. په دې مهال آتشبازي هم وشوه. دې لاریون ته د جیسنی خیبر پښتونخوا نوم ورکړل شوی وو. د باب پیښور فلای اوور د پاسه د جلسې تابعې هم شوې وه چې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل افریدي ورته وینا وکړه. د دغې لاریون یو منتظم عرفان اپریدی وویل چې موږ غوښتل د دغې جشن له لارې دنیا ته وښیو چې موږ په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدل غوښتل.
نو تاسو دا وکتل چې کم از کم دغه په زرګاو کې خلک ځکه چې زه خو نور نشم ویلی خو هزار پورې خو صرف ګاډي م راغلی دي. نو دومره خلک چې یو ځای کې جمع وي خو دا حقیقت خبره چې دا خوشحالي لري او خوشحال دي. دا خلک
دې جشن ته راغلي د لکې مروت یو تن جنید خان خپل احساسات داسې څرګند کړل.
د دې تیارو نه قانون نه راوتل او زموږ سره رڼا کې زموږ پښتانه په دوه کرښو جدا شوی و شکر الحمدلله په یو کرښه یو.
په دې موقع ځینې نورو کسانو هم خپل خیالات شریک کړل.
نن د 70 سال تاریخ اهم ورځ ده چې د جنگل قانون اختیار قانون د په فاټه کې ختم شو.
د اتحاد باندې خوشحالي مناو کوم او موږ چې څومره خلکو په دې مرجر کې په دې وروستلو کې خپل احساس اولی دا هغه ته راځي تحسین پېښ کوو.
د پاکستان قومي اسمبلی د مئی په 14مه او سینټ د مئی په 15مه نیټه د فاټا د اصلاحاتو بل منظور کړي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د اتوار په ورځ منظور کړ. دغه جشن په داسې حال کې ونمانځل شو چې د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د بل د منظورۍ نه مخکې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او فاټا ګرینډ الاینس غړو احتجاج وکړ او پولیسو سره انخطی وشوی او یو بلی جوبل کړل. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې بل مخالفت کوي او دریز لري چې باید په دې اړه د قبایلی سیمو د خلکو د رای معلومولو لپاره ریفرندوم وشي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای د دوی رسمک شوالو د داخلي سیمې د قدرتۍ ښکلا لپاره شهرت لري، خو حکومت دایي د پرمختګ د سلګری لپاره د جوړولو چارو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دوی په خبره د دغو سیمو اوسیدونکو د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې په یادو ځایونو کې سلګری ته وده او په ترس کې ځایي ولسته د کار روزګار موقع په لاس ورکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وای اوس کا فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډیږي، نو د ترقۍ لپاره مختص فنډس کې د دولت په دغه لرې پرتو سیمو خصوصي توجه ورکړي. شمالی وزیرستان کابل خیل ویلفیر اسوسیشن غړی زاکر خان وای رزمک شاوال او د تاخیل لا هم د ژوند بنیادی سہولتونو څخه محروم دي.
په دغه علاقه کې بری هنډر اجو تسی سړی علاقې دي د تیرې د شپتلا سره کولینا په دغه علاقې شي بنیادی سہولیات سکول اسپیټال کمیونیکیشن سیستم مطلب د روډ شو د بیزی شو لک دغه شینی بالکل نو مو نشان هم ستدا اسپیشلی د رزمک تحصیل شاول کدا د ټوریزم د پر مطلب د روډ شو د ریسټورنت مطلب بزنس سنټر دغه شي کې راشي نو دغه خلکو هم فائدہ ورسی ټوریزم چې کوم دي دغه سیټ تاریخو کې د خپلی علاقې دي.
جمشید وزیر وای په دغه سیمو د دولت اوس توجه ورکړي او د سیلانیانو په ورتک سره به نه یوازې دغه سیمې پر مخ ځي بلکې امن به خور شي.
تقریبا پلاس کورا کې اومیستا تقریبا 1200 ریپیر روانه دي چې پابند او امیس مختلف قسم چې کوم پراجیکټس کې اوښت الکه کې کیږي. نو میز د ګورنمنت دغه اپیل کې دغه ریکوست کوي چې کومه پیسې کوم فند روشي د می شي کومه لره پر پیسې مې ته کې دا الډی محروم پته شوی یو کچیر په دغه کې دته حساب لري چې هغه خلک او روزګار شي محرومي ولر شي ور سره د پکنیک یو زبردست ځای ملاو شي. نو واستې کله جنا
شمالی وزیرستان رزمک او شاوال په قدرتی ښکلا ځنګلو او یخو هواګانو مشهوره سیمې دي، خو د ځایي خلکو په وینا د دولت لپامه تر اوسه هم غورځېدلې چې تمکړی دولت به د فاټه لپاره مختص اربونه فنډس کې به د دوی په دغه سیمو توجه ورکړي او د بنیادی سہولتونو برابرولو سره سره به د غلطه د سیلانیانو لپاره سہولتونه جوړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسیون د مشر خورشید شاه ترمنځ د شپږو نیو د سلام مشورو نه پس پخوانی مشر قاضی ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی دی. دا اعلان د وزیر اعظم عباسی د اپوزیسیون مشر خورشید شاه او سپیکر یا صادق لخوا په شریکه د وی خبري غونډې پر مهال وشو. د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی د یک شنبه په مازیګر د فاټا اصلاحاتي بل منظوري ورکړه. د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړو د اعتراضونو باوجود بل پاس شو. دا بل قومي اسمبلی او سنټ ته لوړاندې منظور کړی دی. اوس په د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پر دې بل لاسلیک کوي. د بلوچستان صوبې چارواکو نن وویل چې تیر ماښام په کوټه کې نصرګندو وسلوالو د ټرافیک دوه پولیس وژلي دي. له پیښې وروسته برید کوونکو د تښتېدو هڅه کوله چې پولیسو یې مخه ونیول او د ډزو په تبادله کې دوه برید کوونکي وژل شول او بل یې ژوبل شو. ژوبل بریدګر په تیښته بریالی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا صلاحکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کته کړي چې په کې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د عمل پلان په اړه خبرې اترې شوې دي. د افغانستان ننګرهار د ولایت امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال لړیو ته ویل په خوږیانو چپټر ولسوالیو کې د داعش خلاف د بی پیلوټ الوتکو په برید کې اته تنه داعش وسلوال وشل شوی او دوه نورې ټپیان شوی دي. داعش په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په راتلونکي کې د شمالي کوریا لپاره د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات ویني. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ په خپل ټویټر پیغام کې ویل دی پوخ باور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او یوه ورځ به یو لوی اقتصادي هیواد جوړ شي. نوموړی زیاتوي چې کیم جونګ اون ورسره په دې خبره متفق دی او دا به کیږي. او د اسرایلو د ملکی امنیت وزیر د جیلونو له چارواکو وغوښتي چې هغو فلسطینی بندیانو ته د پر ټلویزیون د فوټبال د راتلونکي ورلد کپ د کتو اجازه نه ورکوي چې د حماس غړیتوب لري.
لند خبرینم د نجیب عامر نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوه دي د خبرونې ټولنې او سختریسي د 19 خبرونو د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنو تکتنه شوه ده. دا چې په هواد کې د غیرت په نامه وژنې یا ناموسي وژنې ولې کیږي، ټولنه سرول پکې لري، حکومت یې د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي دي. ټولنه او سختریسي روانه خبرونه کې په همدې موضوع باس شوه دي. د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
ټولنه او سختریزی د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د نرښځیانو پر ژوند او هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې سختدریزۍ که یو خوا د ټولنې پر بېلابېلو طبقو اغېز کړی، نو بل خوا یې ځینې ستونزې هم زېږولې دي. ټولنه او سختدریزۍ روان خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث واورو. په پاکستان کې هر کال په سلګونه کسان د غیرت یا ناموس په نامه وژل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د راپور سره سم په دې هیواد کې په تیرو لسو کلونو یعنی له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې څه باندې 13,600 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د اویکنینګ یا بیداری په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د عاملو کورنیو غړي د غیرت په نامه د وژنو لپاره بېلابېلې پلمې لټوي.
یوې رشتې انکار وکړو د مور پلار د خوښې او د خپلې خوښې واده کول غواړي، یوه دویمه دا چې دې شرطه دا په موبایل باندې د چا سره خبرې کولې حالانکه پته نه لګي چې دې اوس خبرې کولې نو چاته د جینۍ سره یې کولې که چېرته د چا سره یې کولې خو الزام پرې ډایرکټ لګی وي دوی دا خبرې چېرته د یو سړي سره کولې د یو هلک سره کولې دویم دا په لاره کې چاته ولاړه وه په لاره کې د چا سره خبرې وکړې دریم دا چیرې خاندان کې واده او په واده کې دا ګډه شوله یا دا داسې شوله یا دا داسې شوله په دې وجه نو سل بانی وي سل هغه وي داسې داسې بانی ورته کوي چې بعضې نیم ټایم ورته زمونږ هم حیران پاتې شو چې یاره دا څونه معمولي بانه ورته کړې ده د یو انسان د وجلو دپاره.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یوازې په تیر 2018 کال کې تر 50 زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي چې زیاتره یې ښځې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون له راپور سره سم په ناموسي وژنو کې له 80 څخه تر 90% پورې نجونې یا ښځې وي. دا چې د ناموسي وژنو ښکار ولې زیاتره وخت ښځې وي، شمشیر علي خان زیاتوي چې ښځه د غیرت یوه نقشه ګرځول شوې ده او هغې ته د سپیناوي موقع نه ورکول کیږي.
مونږ جنکې ډېرې کمتر ګڼو، شرم او غیرت چې مونږ بیا سونه تړلی دی ټول مو د جینې زنانه سره تړلی دی. الک یو غلط کار وکړي نو بس الک ته خیر دی داسې شرم، خو که جینۍ هغه رنګې کار وکړي نو نه دا خو جینۍ دی ولې داسې وکړو. بیا الک ته څوک داسې لږ زورور هم وي نو څوک ورته داسې لاس هم نشي اچولی، که کم کسان ورته لاس نه ډېر پکې دا سوچ کوي چې یاره که دی ووژنم نو زما ګټې وټې خو بس بیا پاتې نه شي نو دغه وجه نه هم الک نه وژني. خو مونږ خو دا نه وایو چې نه الک تي خامخا وایي، مونږ وایو چې دواړه نه وژي، د دواړو د مرګ مخنیوی په کار دی کم چې د غیرت په نوم باندې وژل کېږي. حالانکه به یو ملک دی په هغې کې عدالتونه شته، په هغې کې قانون شته، په هغې کې تور طریقې شته، په کار ده چې د هغې عدالت او د هغې قانون مطابق پرې فیصله وشي، نه چې په خپل واک اختیار باندې دی د انسان ژوند چې کوم دی ختم کړی شي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن ملکی منتظمه سایما منیر وایي چې د ټولنې سخت دریزی ناموسي وژنو ته لاره هواره کړې ده.
د غیرت په نامه چې قتل کم نه کنه دا ګور دا ځان ته یو ایکستریم اکشن نه کنه، نو دا په غیرت په نامه قتل دا د دې سره تعلق څه خو نه دی چې هغه ایکستریمیزم سره د دې سره تعلق جوړ شوی دی. د ایکستریمیزم د وجه چې موږ کم نقصانات کړی دي، دا زموږ سایټ ته چې کم نقصان شوی دی، دا د غیرت په نامه قتل چې دی دا غي ریزلټ کې راځي. هغه ریزلټ کې دی د وجه ذاتی کې چې سړی چې دی دا وګور زموږ معاشي حالات وګوره، زموږ انوایرنمنټل حالات وګوره، دا هر څه چې دا زیاتې دا انټالرنس ذاتی کې دی سره برداشت کوي، دا غي الټیمیټ چې دی تاسو وکټم چې دی هغه یو خزي.
پر عورت فاونډیشن سربیره په پاکستان کې یو شمیر نور تنظیمونه هم د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون شریک مشر کامران عارف وایي چې دوی د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره له اوږدې مودې راهیسې کار روان کړی دی او پر حکومت یې همیش ټینګار کړی دی چې په دې لړ کې یو سخت قانون جوړ کړي.
Human Rights Commission of Pakistan چې دا مونږ پاغه رومبي ادارو کې او چې چا د عوام او د حکومت جوړو توجہ دے پلا کڑے وا چې دا آنر کلنگ پاکستان کے عام دے او زمون پولیس چې دے او زمون کم چې باقی عدالتی نظام دے هغه کې بهتری پکار دا چې دا د دې مخنیوي وشي چې کله نه ایچ آر سی پی جوړ شوی دے 1987 یا 1986 نه، نو هغه وخت نه مو مسلسل د غیرت په نوم باندې د قتل خلاف आवाज اوچت کړ دے په هر فورم باندې کیسونه کړی دي او په دې باندې باس موبایسی سیمینار او ورکشاپس.
کته هم د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ناموسي وژنو ضد قانون منزور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربېره سزا 12.5 کال قید دی، خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. سایما منیر زیاتوي چې اوس هم دا قانون بسنه نه کوي، باید له زیاتې سختۍ څخه کار واخیستل شي.
یاد ریاست د دې ذمہواری واخلي چې هغه به د فرق جوړي کو ریاست ذمہ واری نہ خلی نو بیا پکار دا دے کہ دا دے ناقابل راضی نامی کسا سو دیت قانون چھ دے اگر وہ بدے نہ لاگو کی او نہ دسی چھ سو معاف کولی شی 2016 کے چھ کلا دئی دا دے کہ قانون سازی کے لگوں تے تبدیلی کرے دا نو دئی دا خبر پ کے لکھنے چھ دا ناقابل راضی نامہ نہیں یا دے کہ واگا دا قانون بن راضی او ہلا بن راضی چھ کلا یو جج اگر دا اومنی اگر دا گنی چې دا قتل چې دا فساد کل ارز دی نو هغه ټایم به بیا دی کې راضی نامه به وکړي، نو هغه دې کیس کې بیا ډېر مشکل شي چې هغه دا په دې کې سوګرا شي چې هغه وایي چې او دا فساد کل ارز دی نو دا قتل به معاف کیږي. دا لیکن دا مسله ده، اوس هم شته دا مسله.
په پاکستان کې زیاتره وخت لیدل سوی چې ناموسي وژنو ته بل رنګ ورکول کیږي. دا کار د 2014 کال له قانون وړاندې هم کېدی او اوس هم کیږي، تر څو یو خوا عاملین د قانون له منګولو ځان وژغوري او بل خوا د خپلې کورنۍ وژنه پټه وساتي. د اویکننګ سازمان مشر شمشیر علی خان په دې اړه وایي،
سل بانی و سره وی، سل شکلو نه و سره، سوکو تا خودکشی وی، سوکو تا وی توپکی سپاکو گو لگه دا، سوکو تا وی دی زهر و خورل، سوکو تا وی دا پلار روان و رتاو شو، سی چل پیو شو، سوکو برد چت تا خطلی و دا آغی نه را پری و تا سر و لگه دا آغی دا وجه نمرا شو.
دلته پرستانه دا پیدا کیږي چې په پاکستان کې ولی خلک د غیرت په نوم وژنې کوي. شمشیر علی خان موجوده کلتور او د تعلیم او پوهې نشټوالی د دې مهم لاملونه ګڼي.
کم چې زنانه دي هغه موږ د غیرت یو داسې نښې ګرځولې دي، ځان له د غیرت یو سمبل موږ ګرځولې دي. د تعلیم اجازه هغو ته موږ نه ورکوو، د روزګار هغو ته موږ نه ورکوو، د خپلې خوښې د واده هغو ته موږ نه ورکوو. بیا که زموږ داسې څه مسله راشي نو په هغې کې هم ګنا یو کړی وي، سزا زنانو ته میلاو شي. نو زموږ دا کوم روایت دا کلچر چې روان دی د زمانو نه، چې په هغې کې زنانه چې کمی ده دا یو کمتر چیز ګڼلی شي. نو یو خو دغه وجه ده. دویم دا تعلیم ډېر زیات کمی دی زمون په علاقو کې، او کم اویرنس چې کم دی، آگاهي چې کم ده انساني حقوقو په حواله سره، بیا د ښځو د زنانو د حقوقو په حواله سره، داسې د نارینهو د ماشومانو، نو هغه زموږ ډېره زیاته کمه ده.
د خیبر پښتونخوا سوات د پاکستان یو له هغو سیمو دی چیرې چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې کیږي. دا چې حکومت د قانون پر جوړولو سربیره په عملي توګه د دا ډول وژنو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. د سوات د پولیسو مشر حبیب الله وایي چې دوی په 2018 کال کې 12 کسان نیولي چې هغوی په ناموسي وژنو کې لاس درلودي، خو د هغه په وینا تر اوسه لا د عدالت لخوا نه دي سزا شوي.
سکیسونه داسې دي چې هغه ریپورت شوی دي، سدا سې دي چې یاره د خوپیه طریقې سره راغی، پته پولیس ته لګیدل، پولیس ته داس خوده پاږي کې اکشن اغسته دی او هغه کاروایی مخې چې کوم دا بڑاو کړل. نو دغه کې ملزمان ټول گرفتار شوی، دوه ملزمان اوس په جیل کې دي، د بقایو ضمانت شوی دی او 12 په 12 کې څونه چې کوم دی هغه انډر ټرایل دي. کله چې دغه قانون غلط دی نو لاګې نه پس مدعی ایشوچو یا پولیس افسری ادینه مخې به قاعده داسې دا مل ملاب سره د غیرت په نوم باندې به مړی وکړو، بیا به د خاندان یو سړی مدعی شو او چې د پولیس نومه کیس عدالت ته لاړ نو په عدالت کې به یې خپل راضینامه وکړل او کیسه به ختمه شوه. نو دغه شي د روکتام لپاره اوس چې دا نمونه کیسونه مخې ته راځي نو هغه پولیس افسر په هغې کې مدعی او د هغه په مدعیت کې داخلیږي، دا درج کیږي. د څو پورې چې تاسو سزا خبره کوئ نو په عدالتونو کې دا کیسونه دو نظر پرسو کیږي نه، او څونه چې رجسټر شوی دي، څونه چې پر ریکارډ موجود دی، اوسه پورې انډر ټرایل دي، دا اوسه روپیو پیسلی نه شوی دی وینه، داسې ډیټا زموږ سره موجود نشته چې تاسو درکو چې هغه سزا شوی دي.
په پاکستان کې له مودو راهیسې د بشري حقوقو سازمانونه د ناموسي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا چې د دا ډول وژنو د مخنیوي لارې څه دي، د عورت فاونډیشن ملکی منتظمه سایمه منیر ښځو ته د نارینه او برابر حقونو ورکولو او د ناموسي وژنو ضد نوي قانون جوړولو خبره کوي.
لږ دا ومني چې د یو جنیان دغسې حقوق دي چې څنګه د یو سړي حقوق دي، او بیا خو له اسلام له طرف نه اجازه ده چې یو جنۍ خو د خپل خوښې واده کولی شي، هغه کولی شي. نو بیا کو تاسو هر ځای کې اسلام اسلام کوي، خو چې په چرته د ښځو رایټ خبر راځي هلته اسلام تاسو نه هېر شي. دا وګورو چې د ښځو چې دا انسان ده، دا هغه هم حقوق لري او دا هغې هم څه خواهشات کېدی شي. یو خو دا خبره ده، بل اخلاق په کار دا دی چې دا قانون سازي چې دا یو ځل بیا په دې قانون سازي وشي او سختي سره قانون سازي وشي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې د غیرت په نامه د یو کس وژنه په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. د نوموړي په وینا اسلام هیڅ کس ته دا اجازه نه ورکوي چې د خپل کور یو غړی یا نور کسان بې عدالته ووژني.
که مثلا دا صورتحال له کور ودانې سره راشي نو په قران پاک کې مونږ ته د هغه صورت خول شوې ده، والی عام ده. نو باید چې مونږه د خپل معاشره تربیت وکړو او دا سه قانون په خپل لاس کې اخیستل دی باره کې د دوی د شعور بلندول پکار دی، آگا کول پکار دی. اسلام چرته هم یو انسان ته د اجازه نه ورکي چې قانون په خپل لاس کې والی او خپل لور یا خپل قرودان یا خپل خور قتل کی. کچرته دا سه صورت حال وی نو بیا ښکارا خبره ده چې قضا ته تللی او د قاضي کار دی چې هغه فیصله.
په پاکستان کې یو شمېر مدني فعالان او د حقونو مبارزه کوونکي په ټولنه کې روانه سخت دریزي او د قانون عملي کولو لپاره د موثر میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی د ناموسي وژنو د دوام لامل ګڼي.
د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د سختدریزي د ستونزې پر حل لارو بحث واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وی پانی او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په مخشه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
ټولنه سخت دریزی خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوی د یوې بلې اونیسې خبرونې د سولې په لور د خبرونه سم همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده. نو راځي چې ورته وښو
د سولې پر لور.
د مه په ولسم نیټه په انډونیشیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولې زهل خبرې وکړې. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر ګواخم هرکلی وکوم. د پاکستان نظریتی کونسل مشر وایي په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د افغان علماو د هڅو ملاتړ کوي او که په دې لړ کې دوی سره کومه ناسته کیږي نو خامخا به ورته مثبت ځواب ووایي. د دې کونسل مشر او دینی عالم قبله ایاز د مئی په څلېرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره د افغانستان علماو شورا په دې لړ کې کومه رابطه نه ده کړې، خو که وی کړه نو ځواب به یې دایي چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
نن سبا دور چې دی دا د مذاکراتو دور دی او دا د مسلحه تحریکاتو دور نه دی. په کار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي، لکه څنګه د انګریزانو قبضه چې وه په هند باندې نو د هند علماو د هغوی سره باقاعده مذاکرات هم وکړل او باقاعده خبرې هم ورسره وکړلې او بیا یې د هند نه د وتلو لار هم ورته وښوله. نو طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کېدای شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا په هغې کې همیشه مذاکرات شوي.
د سولې پر لور.
د افغانستان علماو شورا په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې د کوربه هیواد ترڅنګ د پاکستان دینی عالمانو سره خبرې وکړې. دوی په یو شریک پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس او د سولې لار خپله کړي. په کابل کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا یو غړي مولوي نور پاچا حماد مشال ریډیو ته د مې په څلېرشتمه وویل چې هیله لري د ترګرې پر ضد هلو ځلو کې به د پاکستان دینی عالمان سره نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي تر څو د روانې جګړې پر ضد یوه فتوا ورکړل شي.
اصلي اساسي کار په کار ده چې هغه له کوم ځای نه چې سرچینه اخلي دا مشکل هغه باندې فشار په کار ده. عامه طور سره به د دې نتیجه دا وي عام خلق سے دینا خبری نہ ڈلو پا دام کی راضی آدھی حگو مخبونی ولسی او عام خلق جو خیال رسی دی ڈلو شاط علما دی یا دینی سوچ رہا دب منتفی سے دی ڈلو شاط دینی سوچ نشتا.
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور.
په پاکستان کې تر اوسه پورې د دې کانفرنس لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. تر دې مخکې د پاکستان اتلس سوو دینی عالمانو یوه فتوا ورکړه او په دغه هیواد کې د ریاست خلاف جګړه فساد وبلله. دوی د ګاونډي افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې افغان علما له هغې فتوا ګټه اخیستلی شي. په همدې حال کې د افغانستان علماو سرتاسري شورا غړی مولوي نور پاچا حماد وایي د ترګرۍ پر ضد فتواو کې باید ټولو جګړو ته یو شان وکتل شي.
کومې چاودنې کېږي، کومې حملې کېږي، د دې قرباني په سلو کې نه نوي بلکې 99.9% ټول ملکی خلک وي. د عامه بېګناه خلکو وژنه د هیڅ دین جواز نه ورکوي، نه اسلام نه کوم بل دین. نو دته سر د وینه ټوله وی وینه دا بے گناہ خلق پاکستان کی وجل کی جنایت دا کپ افغانستان کی وجل کی جنایت دا کپ سوریا کی وجل کی کپ عراق کی کپ بل کپ امریکہ کی ہر جگہ جس بے گناہ خلق وجنا جنایت کی نو جنایت دا بعد جنایت ہوئے
دا سولے پر لوگ
د افغانستان د سولې علي شورا غړي وایي چې دوی د سعودي عرب دینی عالمانو سره هم خبرې کول غواړي چې د یو شریک کانفرنس په جوړولو سره طالبان جګړې بس کولو ته وهڅي. افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې ټوپک کېږ دی او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې دولس ماده لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په دې پریکړه لیک کې همداراز ویل شوي چې پر ملکي وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاروي، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوي عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلح په رابطه باندې بحثونه لرل او بالاخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا وو چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شول. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شوه چې 1300 کسه علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې تر څنګ هغه پریکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وو هغه هم تایید شولو. او د سولې په رابطه باندې چې څومره پریکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو د خوانو صادر شوي د هغې تایید وشولو. او د دې تر څنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکراتو کې؟
په هر طرز د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلق ته وایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګ په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشري ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، بعد یې ته بېرته موږ راوګرځو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي، هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لونین صاحب، یو اخري پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهمو ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بې توازنه جنگ دی، او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټلو لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. من په دې باندې متاسف یم ځکه د بشپاله ټول سوالو په اوږدو کې جنگ تشدید شوی دی، سخت شوی دی او نامي زیاته شوی ده، خطر قتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي، او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من دي چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه چې د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو دلته کړي زندگی دا، دلته ولې داسې ستړي زندگی دا، دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن غواړي،
دلته ملي پنګاوال ولې جاری
امن غواړي،
دلته درچار او کلال ولې جاری
امن غواړي،
دلته محصل خبریال ولې جاری
امن غواړي امن غواړي.
بس نو دا دوه کړی ټولا سایه بل پارا
اوریدونکو، همدې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دی وطن تا دی هوا تا د جنگ شاکړې، نو یا خدایا په قبول مو دعا
سیمین نن نا کا زندگی جوړم، نفرت دی ورخ سیمین نن نا
سگو نکو